په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال رډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خو پیل خبرونه کوو. سرټکی په شام کې د بشار الاسد د حکومت مخالف وسلوالو د پلازمینې دمشق د نیولو ادعا کړې ده. په خیبر کې ویجرګې ویلي ځوانان باید په وسلوالو ډلو کې له شاملېدو وګرځول شي. او د پښتون قومي ادارت استازي نن په صده کې له سنی مشرانو سره خبرې کوي. د خبرونو تفصیل په شام کې د بشار الاسد حکومت مخالف وسلوالو د پلازمینې دمشق د نیولو ادعا کړې ده. د هیئت تحریر الشام نومې ډلې په مشرۍ د وسلوالو نن پر ټولنیزو رسنیو په خبر کړي بیان کې ویلي چې دمشق اوس د اسد له کنټرول آزاد دی. په ویډیوګانو کې ښکاري چې حکومت مخالف وسلوال ولسمشریزې ماڼۍ ته داخل شوي دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې بشار الاسد چیرته دی، خو د بشري حقوقو د څار برتانیا میشتې ادارې ویلي چې هغه د دسمبر پر اتمه یعنې نن په یو الوتکه کې له دمشق وتلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو رات هم نن ویلی چې بشار الاسد هیواد پریخه دی، خدای نه دی ویلی چې هغه د محل چرته دی. وزارت البته واضح کړی چې په هغه تړاو په خبرو کې برخه نه ده اغستې. د دې رپورټونو په خپلواک توګه پخلی نه شي کېدی، خو د شام وزیر اعظم محمد غازی نن سهار په یو ویډیوي بیان کې ویلی چې حکومت یې د ولس لخوا منتخب شوي هر مشر سره همکارۍ ته تیار دی. دا لږ وروسته چې د هیئت تحریر الشام مشر ابو محمد جولانی پرون ویلي ول چې د مخالف ډلو جنګیالي د حماس د آزادولو په اخرنۍ مرحله کې دي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو ویان آزاد اروپا رډیو ته ویلي چې ولسمشر جو بایدن او د غډله د شام غیر معمولي حالات لنږدې څاري او لسمیزو اتحادیانو سره په مستقله توګه په رابطه کې دي. امریکا، برتانیا، کینیډا او اروپایي ټولنې هیئت تحریر الشام ترهګره ډله ګرځولې ده. په خیبر کې یوې جرګې ویلي چې ټولو قبیلو مشران د خپل ځوانان په وسلوالو ډلو کې له شاملېدو وګرځوي. دوی دا خبره پرون په برګ کمبرخیلو کې د هغې جرګې پر مهال کړې ده چې د خیبر د امنیت په اړه یې له امنیتي ځواکونو سره تر خبرو وروسته بدلې وه. قبایلي مشرانو غوښتنه وکړه چې وسلوال دې د دوی له سیمې ووځي. د جرګې یو ګډونوال ملک کمال الدین اپریدي په خپله وینا کې وویل چې وسلوال او امنیتي ځواکونه دې د نښتو پر مهال د ولسي وګړو امنیت ته جدي پام وکړي. د تیرا مشرانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې امنیتي ځواکونو په هغه سیمه کې د وسلوالو پر د عملیاتو خبره کړې ده. د پداسې حال کې هم دا چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د دسمبر پر شپږمه په خیبر او بنو کې د ممکنه پوځي عملیاتو ضد یو قرارداد منظور کړ. د بر جنوبي وزیرستان د بدر اوسیدونکو حکومت غوښتي چې دوی په سیمه کې د روانو ناامنیو مخه ونیسي. د سیمې ځینو اوسیدونکو پرون مشالډو ته وویل چې د بدر امنیتي حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي او دا چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. یو ځایي قبایلي مشر ملک قسمت الله تور پورې کړل چې د جمعې پر ورځ یو ځل بیا د سیمې پر کلو مارټر ګولې وورول شوې. نوموړي زیاته کړه څو ورځې وړاندې ورسره ځایي امنیتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال او یا هم تر هغې وروسته به عام ولس نه ځورول کېږي. امنیتي او حکومتي چارواکو تر اوسه پر بدر د جمعې ورځې د بمبارۍ د تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ضلعي انتظامیه وایي چې حکومت او پوځ د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات جاري ساتلي دي. د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي د کرمې د امنیت په اړه نن په صده کې له سنی مشرانو سره خبرې کوي. د جرګې یو استازي مفتي کفایت الله بیګام مشرانو ته وویل چې د شپږو سنی قبیلو له مشرانو سره به د اوربند لپاره د واک پر ترلاسه کولو خبرې کوي. د زیاته کړه چې کله دایمي ډزبندي رامنځته شي نو بلاغه وروسته په کرمه کې د موجودو شخړو د هواري لارې چارې هم ولټوي. دا لاغه وروسته چې پښتون قومي جرګې استازو پرون مشالډو ته وویل چې په پاړه چنار کې تر خبرو تر وروسته شي مشرانو د ډزبندۍ په اړه دوی ته پوره واک ورکړی دی. د پښتون قومي عدالت استازي لاغه وروسته کرمه ته تللي چې هلته د نومبر په پای کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ په فرقیزه نښتو کې لږ تر لږه یو سل او څلورویشت کسان وژل شول او شاوخوا څو نور ټپیان شول. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان په سیوای کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ولسی جرګه نن پر دویم ورځ هم دوام لري. د ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون هغه جرګې ته په وینا کې ویل چې پاکستان پښتنو ته هم باید هغه ټول حکومت ورکل شي چې د هواد د نورو برخو سیدونکو یې لري. نو موړي زیاته کړه چې پښتانه هم په دې ملک کې د نورو قومونو په څیر د سیالۍ ژوند پر خپل قدرتي وسایلو واک غواړي. پولیسي جرګه کې د سیوای هرنای زیارت او نورو سیمو سیاسي او قبایلي مشران ګډون لري. د جرګې نورو ګډونوالو د بلوچستان پر نامه اندېښنې څرګندې کړې او حکومت یې غوښتل چې د امنیت لپاره عملي اقدامات وکړي. د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې د نامه جوړونکو پر ضد عملیات کوي او د ولس د ژوند او مال ساتنې ته ژمن دي. پښتونخوا ملي او امی ګوند په صوبه کې د نامنای پر ضد تر دې وړاندې په لورلای او ژوب کې هم ورته جرګې کړې دي. د مشال لیډیو د خبرونو پای. مشال لیډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمې موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. په سوری یا شام کې وسلوال پلازمینه دمشق تر نوتلی او د ولسمشر بشار الاسد د حکومت چپه کولو اعلان کړی دی. په دغه معلومات درکو د تیرا قومي مشرانو پرون په جرګه کې کلوي خو له وسلوالو هم پوز نه وختل چې د عام ولس امنیت ته پام وکړي. نو بلې خوای پریکړه وکړه چې دا ځل خپل سیمه نه خوشی کوي.
مخ ما ولا ممتا وکوا چې مولا بچو رزق مخرو پاوا کاړي ټوک دل نه کو.
د کامی عدالت په نوم د جرګې استازي دا مهال د کورمه په صدقه دي چې له سنی مشرانو سره نه د بشپړ لزبندۍ عملي کولو لپاره واک ترلاسه کړي. خو یو سنی مشر وایي د تیرو لوزنامو د خلاف ورزۍ او حساب کتاب هم باید وشي.
وکور دا دی چې کومه مخکې جرګې کونې کړې دي هغه چا خلاف ورزي کړې دي هغه ته نوستل کړی شي.
او پرون په خوست کې د کرکټ شلوریزه سیالۍ وشوي. یو لوبغاړی خوښته چې له تجربه کارو لوبغاړو سره د لوبو فرصت ورته برابر شو.
دغه ډول لوبې دا د ځوانانو لپاره ډېرې مهمې دي چې په دې کې ځوانان د سینیئر لوبغاړو سره لوبېږي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو په سوریه یا شام کې وسلوال پلازمینه دمشق ته داخل شوی او اعلان کړی چې د ولسمشر بشار الاسد حکومت یې چپه کړی دی. پوځي چارواکو رویټرز خبري جان ستویلی چې اسد له هیواده وتلی دی. په دې سره په شام کې دغه د کورنۍ له 500 کلونو څخه د زیاتې مودې واکمني پای ته ورسېده. روسیا او ایران د نوموړي د رژیم لوی ملاتړي ول. دمشق ته د ننوتو وسلوالو ډلو مشري د هیئت التحریر الشام په نامه هغه ډله کوي چې ملګرو ملتونو ترهګره اعلان کړی ده. د موضوع تفصیل د انیسی اجمل پر رپورٹ کې.
په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت مخالفه ډلو د سرخر د مشت بنیولو ادعا کړې ده. مخالفه ډلو د دسمبر پاتما په ټولنیزو رسنیو په خپور کړي بیان کې ویلي چې دمشق اوس د اسد له کنټروله آزاد دی. د ولسمشر بشار الاسد کورنۍ د تیرو څه د پاسه 500 کلونو راهیسې په شام واکمنه وه. د بشار الاسد حکومت ضد په 2011 کال کې احتجاجونه پیل شوي وو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه و. تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر بشار الاسد چرته دی. خو د بشري حقونو د سار برتانیا میشتې ادارې ویلي چې هغه د دسمبر پاتمه د الوتکې له لارې له دمشقه وتلی دی. د دغو رپورټونو په خپلواکه توګه پخلی نشي کېدی. خو د شام وزیر اعظم محمد غازی الجلالی په یوه ویډیو کې ویلي چې حکومت یې د ولس لخوا د منتخب شوي ار مشر سره همکاري ته تیار دی.
وبحيث يتم نقل الملفات الحكوميه
المختلفه بشكل. دولس مشر اسد د حکومت مخالفه ډلې هيئت تحرير الشام مشر ابو محمد الجولاني د دسمبر په ومه ویلي وو چې د مخالفه ډلو جنگيالي د همس ته زادولو په اخیرنې مرحله کې دي. داسې سرګندیدو چې دغه خار د نیولو وروسته به مخالفه ډلې د مشک لورتا پرمختګ وکړي. امریکا، برتانیي، کینیډا او اروپای ټولنې هيئت تحرير الشام ترهګره ډله ګرځولې ده. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو ویاند ازادي اروپا ریډیو ته ویلي چې ولسمشر جو بایدن او دغه ډله د شام د غیر معمولي حالات له نږدې څاري او له سیمه ییزو اتحادي هیوادونو سره په مستقله توګه په رابطه کې دي. ملګرو ملتونو د دسمبر په شپږمه ویلي وو چې په شام کې د نومبر په خیرنی ورځو کې د جګړو له وجې شاوخوا 300,000 خلک بې ځایه شوي دي.
د خیبر ضلع د تیرا قومي مشرانو په جرګه کې پریکړه کړې ده چې نه به د عملیاتو له وجې خپلې سیمې پرېږدي او نه به هم د امنیتي ځواکونو په ملاتړ وسلوال لښکرونه جوړوي. دوی ویلي د امنیت ساتل د امنیتي ځواکونو کار دی او خلک باید له وسلوالو سره مقابلې ته ونه درول شي. قومي مشرانو هم همداراز ویلي چې که حکومت غواړي خلک کډه شي نو دوی به یې ځکه نه مني چې د سیمې خلک وار له مخه د بېکورۍ ژوند کړولی دي. د ځایي چارواکو په وینا پوز پریکړه کړې چې د تیرا په ځینو سیمو کې عملیات وکړي. د موضوع تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د تیرا د قومي مشرانو جرګې غړو د دسمبر په اوومه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هلته میشتو امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو سره جلا جلا غونډې کړې او د تیرا د امن په حق لې ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې. دوی ویلي چې په تیرا کې په موجودو وسلوالو باندې غږ کړی چې ولسي وګړو حجرو ته دې نور نه ورځي او له دې سیمې دې ووځي او ځایي خلک دې خپل ځوانان منکړي چې وسلوالو ډلو سره شامل نشي. د تیرا په برکمبر خیلو کې یوې ولسي غونډې ته د وینا په وخت ملک کمال الدین پردي ویلي چې طالبان او امنیتي ځواکونه دي یو بل سره نښتو په وخت ولسي وګړي نه په نخه کوي.
خور غریب او مې زیراوي نو سول لتا کاو چې دا غ امن ارته مخرو پوا خو مخ ما ولا مو متا بو کاو چې مله بچو رزک مخرو پوا پروپاګاندا چاليږي ا پروپاګاندا چې چاليږي چې مشرونو د برګیډیر صدا خبره ومنله چې موږ به تا کاډه کوو کاډي توک بن نه کوو یو ګنټه لامه مو څه خبره نه منلې صرف دا خبره نو چې په کوم اجرا کې په کوم د کوم کوله خاص ته دوس روي نو یاغه خبره یې کړیو چې هغه کوله به تا زه څه دوم ورو نه به او کاډه به په وبوسم او د نور هڅه پروپاګاندا دي هر یو سړی لا په کور دی چې خپل ځونونه وسټو خپل ځاتونه اپریشن دی کیږي بس چې بزنه خبرو باندې دوکان شو.
د غونډې ته د وینا په وخت ملک ظاهر شاه اپریدی ویلي چې دوی په وخت باندې په امنیتي ځواکونو غږ کړی وو چې دې سیمې ته د وسلوالو د راتګ مخه ونیسي خو په وخت مخنیوي ونه کړ او بدامنی ورسره زیاته شوه.
وسم کا زه تا ویایم کاډه قبول لا بالکل نه تیار په کومي اسیا د مخکې ته ویلي اوس بیا ته ویایم چې دغه شو رښتیا مې رښتیا کړ سید حکومت دی تنظیمونه لري دغه لام نه تیار
په دغه کوټو مو ته دغه وجره کې کني پارون یو تاوه چې داسې وجري چې هغه دوه مرکزونه ګرځولې دي وزه بیا هغه وجري مې رونوم ومونږ تاوه چې دا مرکزونه جوړ شوي دا خو دغه وجه نه جوړ شوي چې ټولې پیغورې دې وجه نه جوړ دي چې لاس کا سایه زو سره ور کړی او کله کله په وشه سره ګرځيږي او کله کله چې و ټیکالا ور کاو خلک یې ګرځاوا نو چې تخپل بچای نه سمایو په مو باندې یې چې کار درا ما وځي او تکلیف را مار راسيږي نو دومره واس او دومره زور دې مو نشته.
د تیرا مشرانو دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې په تیرا میدان کې په پراخه کچا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو پریکړه کړې او په کومونو یې غږ کړی چې څوک هم وسلوالو ته پناه ورکړي دا غوی کورونه به ړنګوي. امنیتي ځواکونو په دې وروستو کې ویلي چې دوی به د وسلوالو پر ضد ډرون توغندي هم کاروي او کېدای شي له هیلیکاپټرو نه یې هم پناه کړي. د خیبر ولسی وګړي وایي چې په تیرا میدان کې 2021 رئیسې یو وار بیا امن خراب شوی او په دې تیره سموده کې هلته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال یو شمېر ولسی وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي چې په هغې کې ماشومان هم شامل دي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا قومي مشرانو ته ویلي چې دوی په دې سیمه کې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او غواړي امن پکې قائم کړي. امنیتي ځواکونو ویلي چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد په دې وروستو کې د عملیاتو په وخت دوی ته هم ځاني او مالی زیان اوړېدلی او د دغې عملیاتو په وخت یو شمېر سپایان او افسران هم وژل شوی او جوبل شوی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په کورمه کې د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو له شیعه او سنی مشرانو سره د مذاکراتو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د جرګې غړي وایي نن به په صده کې له مقامي یا ځایي مشرانو سره د دایمي رزبندۍ لپاره لاغوي اختیار غواړي. په دغه موضوع سره خبرې کوي. په کورمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ پر وروستیو نهو ورځو نختو کې نهو ورځونه نختو کې د دوړو خو ته درنه مرګ جوړ بلاوختې کڅه هم پسیمه کې جګړه درېدلې خو مشران هڅه کوي چې دایمي اوربند او د شخړو حل ته لار هوار شي. تفصیل تاریخ او رغزی راکوي.
د جرګي یو استاذي مفتي کفایت الله پر 1 دسمبر مشال لډیو ته ویلي په پړچنار کې د شوی مذاکراتو پر وخت شیا امایدینو د دزبندي مستقل کولو پر معاملہ خپل واک ورکړې خود سنیانو جواب ور باندې لا پاتې دي چې د دې لپاره به د اتوار پر ورځ یوزل بیا د سده پر سیمه د شپږو قومونو مشرانو سره خبره کوي. د جرګي استاذي زیاتوي کله چې امن تیګه په اخدلو کې کامیاب شي بیا به په سیمه کې راپورته شوې شخړو ته د حل لپاره پلې هلې ځلې پیلوي.
الحمدلله اولنۍ مرحله مکمل شوه، موږ لپاره چینار والو تیګه راکړه او هغې نه وروسته اوس روان یو موږ اسدي ته تر دې نهونه چې سبا به په نسو بجې دوی موږ کڼه راغی
بل خوا په صدق کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالولی خان پر 1 دسمبر مشال رډیو ته ویلي تر څو چې خلافازیانې پر کېدلو د مخکې شو لزنامو پوښتنه نه وي شوي دایمي امن نشي ترلاسه کېدی. خان زیاتوي کله چې جرمدار کس ته سزا ملو نه شي د هغه به لاس آزاد وي او بیا به هم ناوړه کارونه کوي، داسې د نوي معاهدو هیڅ فایده نشته. ځایي مشر دا هم وایي بله مسله دا ده چې د جګړې پر وخت ځینې کسانې بندیان شوي چې تر څو هغوی نه وي راخلاص شوي جرګې ته غاړه نشي ښودلی.
مایدې د پوسه څه بله مایده وشي نو زړه مایده ختمیږي او کوڼې بنې څه بل کوڼې وشي د پښتون روایاتو مطابق هغه کوڼې خرابیږي وسره. نو موږ دا پر زور مطالبهونه وکړله څه په کور دادې څه کومه مخکې جرګې کوڼې کړی دی هغه چا خلاف ورزي کړې دی عادته نه وصول کړی شي.
کورمې ته پر 3 دسمبر د پښتون قومي عدالت استازي تر وتلو پس هغوی تر اوسه د بګن صدا پړچنار او بشرو پر سیمو د مقامی مشرانو سره مذاکرات کړي. په عین حال کې د کوهاټ پر سیمه هم د حکومتي چارواکو له دواړو خواو مشرانو سره د مذاکراتو سلسله روانه شوې ده. د ګلپورز حکومت یو ځل بیا د سیمې امنیت بیرته بحالي او هغلته راپورته شوي شخړو د حل لپاره مقامی مشران ربللی دي. په پړچنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیا مشر جلال حسین منګشوای غواړي چې د ځمکو او د سینور شخړو حل په راوستلو د جګړې مخه په مستقل بنیاد دي ونیول شي.
زه خپل قوم ته او هم اهل سنت قوم ته د امن پیغام ورکوم چې راشه کینو اندا جنگ اندا اخیری کو خپل مسائل علاقائی سطح باندې خپل حل کو.
په کورما کې لا یوې مودې راهیسې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې د ځمکو شخړې د یو بل مقدساتو توهین او مسافر په نخ کې دلو هغلتا د دواړو ترمنځ اکثره جنگونه د کېدلو سبب ګرځيږي. پر 22 نومبر دواړه فریقینو شوي جګړه هم د مندوریو او ډاډ کمر پر سیمو د شیا مسافرو په کاروان د وسلوال برید پر دې عمل کې کړي. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله روش کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال لري ته غوږی د برجنوبي وزیرستان د بدر اوسیدونکو یو ځل بیا د پاکستان پر پوز غږ کړی دی چې د ولسی وګړو پر کورونو د مارټر ګولې نه وروي. دوی وایي کله هم چې وسلوال او پوز نښته وکړي نورست امنیتي ځواکونه ولسی وګړي تکلیفوي. د جنوبي وزیرستان خلکو پخوا هم د دې مسلې له کبله احتجاجونه کړي ول. تر اوسه د پاکستان فوج او حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ضلع انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع امنیتي حالات یې خراب شوي دي چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله د بدامنۍ په وجه د خپلې سیمې خلک مشکلات په دا رنګ بیانوي.
بدر بند گلاباری ہو خوش والا دا گیگا خل دا مرکتنا پر سایت تا بدخیلی بولی پا داش دا مطرین والا گدل پا داکش یہ میلے تا در نقصان ورکو مرک زبلا نبش وش والا میش با پخپلا علاقہ کشے دا پریش دی پا غرین اکشے چھ در دا ہر تا پلکا جی کا آرمی تو کا طالبون دی دا دا زور مش نشلا رلائی دا دا خپل زور پا غرین اکشے پلا شکارا کبھی عام خلق تا نتانگا وی ندا دوراوی دا آمن پا نارے نارے پا دا خلق تلائی شو
دی سروکی سیمه تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایی چه پا زیلاکشی دی امن حالات شکاولی او دی خلک سرا دی مالی مرسته کولی دی پورا صوبایی حکومت سا هم نکاوی
چکیم دی غره حالات دی آتا بوچ خورا وزینه آتا شاول وزینه آتا دایی دی خشورا دی دیل دی وانا رو دینا وزینه دا پاخی پاخی کلی دی جوری تری دی آ پاخی پاخی کلی بریش ولی
سویلی وزیرستان کشی دی پوز چارواکیو لطرفا پا بدر سیمه کلی پا کورونو دی مارتر گولو استیمال پا براکشی لیاسا هم ویلی شوی ندی خود سویلی وزیرستان پر زیل انتظامیه یو چارواکی دی نوم نوشولی پا لاوج مشال ریڈیو تا وویل چه پا زیلاکشی دی امن حالات شکاولی دی پورا پوز پا خوفیا اطلاع عملیات پیل کری دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
اردن کو مشال ریڈیو دا اوسه وبلا موضوع ترازو د پختونخوا ملی عوامی ګوند مشر محمود خان سگزی د پاکستان پر ملي ځواکونو تنقید کړی دی چې په وینای دوی امنیت نه دی ټینګ کړی هغه د بلوچستان په سی بی کې یا سیوای کې پرونی یو جلسې ته په وینا کې وویل چې پاکستانی پوز مخالف نه دی خو پر کار ځکه نیمه کې کوي چې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي هغه هم داراز غوښتنه وکړه چې د پاکستان ریاست د ټولو قومونو ته په خپلو وسایلو واک ورکړي د پاکستان پوز د سگزی د خبرو په غبرګون کې سمدستي څه نه دي ویلي خو په خواهیې دا قسمه نیوکې رد کړي او دریځ لري چې تر هغه ختمولو ته ژمن دي ایوب ترین معلومات راکوي
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې دوه ورځنۍ ولسي جرګه نن دویمه ورځ هم په سی بي کې روانه ده په کوم کې چې د سی بي هرنایي زیارت او ځینې نورو برخو سیاسي او قبایلي مشران په ګڼ شمېر کې ګډون لري ولسي جرګې ته په لومړنۍ ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان سگزی په خپله وینا کې ویلي دي چې پښتانه په پاکستان کې هم هغه حقوق غواړي کوم چې پنجابیان سندیان او بلوچستان لري
نام پاکستان کې مخالف ہے نام پاکستان چاہتے ہیں
نہ مجھ دا پاکستان مخالف ہوں او نہ پاکستان ماتول غواڑو او نه د خپل فوجانو ملیشو په ضد جنگی دل غواړو د بلوچ سندی او پنجابی په ډول د پاکستان شاریان او کوم حقوق چې پنجابیان لري هغه حقوق د پښتنو دي
جو حقوق چې پنجابی کې او پښتون کې وږي
شغلی چې دا هم ویل چې په دې وروستیو کې په صوبه کې د نامنی پیښې زیات شوې دي په کوم چې بے ګناه کسان په نشه کیږي خو د نوموړي په خبره چې نور به وسلوال د بے ګناه کسان ووژنې ته نه پرېږدي د پښتونخوا ملي عوامی ګوند چیرمن زیاته کړه چې د پاکستان جاسوسي ادارې د نړۍ په منل شوو ادارو کې ګڼل کیږي ځکه چې د ده په خبره یادې ادارې په خړو اوبو کې ستنمیندلی سي نو بیا پوښتنه دا ده چې څه ډول د مزدورانو په وژنه کې تورن کسان وتښتیږي یا هم اغوا سوي کسان نه میندل کیږي
کوټه
چې کوم الګ اغوا سوی دی یا هم دلته چې کومې اغواوې کیږي یا پوری کومی تماشی روانی دی داز پشد ایجنسی هم سخه نسی پچه دلی دو خبر دی چانه ماشوم چه اغوا کرده دی او دا هم خبر دی چه اغوا ماشوم چیر دی
یه بی جانتی هن که او کان هی
کچم دا محمود خان دا سبی دا ولسی جرگی تا دا وینا پا اره تروس دا صوبایی حکومت لخواد سخ برگون ندی را غلی خود حکومت بلوستان ویان شایدرین دا کچ سخه دا تشتول سوی ماشوم مصبر خان پا اره و مشالی دا تویلی دی چی دا یاد ماشوم پا کیس کی پر مختاک سوی دی زکی چی دا نموری پا خبره دا حکومت لمری آچه دا دا چی مصبر خان پا حفاظت سر را خوش کرد سی یادی وی چی لسکلن ماشوم مصبر خان دا نومبر پا پیزلسمن نیت هاگا وقت دا پولیس پا خبره دره وصلوالو کسانو دا کچ دا ملتانی ملیس خود شتاوی کل چی آغا دا کور سخه پا سوزوکی موتر که دا مدرسی پا لوروانو روسته اخپلوانو و سیاسی جماعتو اتجاجی پرلات کرده و پلپلو تا دا پشتخوا ملی آمی گون تر سوری لاندی دا سبی و لسی جرگا با نندویا مورز هم روانه وی زکه چه دا دیس خلمخه پا صوبه که دا نامنی دا پرلا پا سی پیش پا زد یاد گوند پا لورلایی او جوب کبایلی جرگه جوری کردی وی او رسته جرگه با پا کواتکی کیجی پا کم کچه با نه وازی دا طولو جرگو پریخه ایلان سی بلکه امکان دیچ پراغه با دا عمل کولو تگلاره هم وطاکل سی
مشال رادیو پر وی پانی او اپ هم ابری دلائی سی دلتون پزای کی MASHAALRADIO ولیکو
په پاکستان کې د دینی مدرسو د اندراج یا د غیر رجستریشن پر موضوع د حکومت او اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام فیترمنز ناندرې جوړی شوې دي. دا مهال د مدرسو د اندراج چارې تعلیم وزارت په لاس کې دي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان غواړي چې د مدرسو د اندراج پخوانی طریقه بحال شي. د نوموړي په خبره د غیر سرکاري تنظیمونو او سازمانونو په څیر دی. د مدرسو رجستریشن هم باید تر سوسایټیز اکټ په نوم د یوه قانون لاندې وشي. مولانا خبرداری ورکړی چې که غوښتنه ونه منل شوه نو احتجاجی تحریک به پیل کړي. د اسلام آباد راشد خټک معلومات راکوي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو د اندراج یا رجستریشن مسله ډیره پخوانی ده، خو اوس یو ځل بیا د مدرسو د رجستریشن له وجې د حکومت او د مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام ترمنځ شخړه راپورته شوې ده. حکومت په آئین کې د شپږویشتم بدلون په وخت د مدرسو د رجستریشن بل هم منظور کړی و، خو تر اوسه دغه بل ولسمشر لاسلیک کړی نه دی. ولسمشر آصف علي زرداری دا بل بیا د لومړي وزیر دفتر ته د نیوکو سره ورلیږلی دی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان حکومت ته اخطار ورکړی دی چې که دغه بل لاسلیک نه شو نو دوی به احتجاجي تحریک پیل کړي. د پېښور په اسلامیه کالج پوهنتون کې د اسلامیات ډیپارټمنټ پخوانی چیرمن پروفیسر حفاظت الله چې په خپل هم له مدرسې فارغ د مشال رډیو ته وویل چې 16 پخوا د دینی مدرسو رجستریشن د اوقاف وزارت سره کېدو، خو په کال 2000 کې د جنرال پرویز مشرف پوځي حکومت پریکړه وکړه چې د صنعت و حرفت وزارت به د مدرسو رجستریشن کوي او د دې لپاره ډېر سخت شرطونه کېښودل چې په هغوی کې عصري تعلیم او د مدرسو آډیټ هم شامل و. د دې سختو شرطونو له وجې د مدرسې رجستریشن ډېر ګران شو. وروستو په کال 2019 کې د مدرسو د منتظمینو او د هغه وخت تحریک انصاف حکومت ترمنځ یو تړون وشو چې تر مخه یې د تعلیم وزارت سره د مدرسو د رجستریشن کولو پریکړه وشوه او 3500 مدرسې رجسټرډ هم شوې.
اوس چې کوم دغه امینډمنټ وشو نو په دې کې مولانا فضل الرحمان صاحب دوی سره بیا دغه د رجستریشن هغه زوړ طریقه کار چې دی نو هغه په دې کې واچولو، هغه چونکې اوس دغه بل نه سایم کیږي چونکې د مدارسو په دې باندې هم ریزرویشنز دي او د مولانا فضل الرحمان صاحب چې کوم افورټ دی چې هغه یعنې ټولو مدارسو ویلکم کړو نو هغه په دې متاثر کیږي. نو په دغه لحاظ باندې د ګورنمنټ د صد مهرۍ د وجې نه چې صدر صاحب چې دی نو هغه باندې دستخط نه کوي، مولانا فضل الرحمان په دې باندې دوباره چې دی نو هغه د تحریک یا د مزاحمت اعلان کړی دی.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې د مدرسو رجستریشن ولې ضروری دی، په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه نگار کاشف الدین سید مشال رادیو ته وویل
د رجستریشن ضرورت خو د دې لپاره دی چې د دینی مدرسې د کوم سند دی، نو د دې سند هغه حیثیت بیا اله تسلیمیږي چې مدرسه رجسټرډ وي. چې کله مدرسه رجسټرډ نه وي یو خو د دې د سند مسله ده او دویمه مسله یې د بیا دا ده چې د هغې ته وخت په وخت باندې د حکومت د طرف نه امداد او تعاون هم نه ملاویږي. په هغې کې څه مسئلې د حکومت هم مطالبات دي او هغې کې د دې د فنډنګ چې کېږي یا د دې مالي معاملات د هغې آډیټ او داسې نور ډېر ایشوز پکې شته. د نصاب حوالے سره پکې هم ایشوز شته.
د مدرسو منتظمین او مولانا فضل الرحمان وایي چې د تعلیم وزارت سره د اندراج له پس په د مدرسو آزاد حیثیت ختم شي او د حکومت او بیوروکراسي تر لاس لاندې براشي. خو د مذهبي امور وزیر تودری سالک حسین په 8 دسمبر په خپل بیان کې اوویل چې حکومت د مولانا فضل الرحمن سره کړې وعده نه پشا شوې نه دی، البته د ځینو قانوني ستونزو له وجې د بل په لاسلیک کولو کې وخت لګي. په پاکستان کې د دینی مدرسو کره شمیر هم چاته معلوم نه دی. د تعلیم وزارت ته ارکامو تر مخه په ملک کې 15 تر مدرسې دي، خو د ځینو نورو سرچینو تر مخه دغه شمیر 6000 ته رسیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو اوریدونکو، په پیښور کې د ماښام 6:30 بجې شوې. لنډ خبرونه به درته واورو. په شام کې د بشار الاسد حکومت مخالف وسلوالو د پلازمینې دمشق د نیولو ادعا کړې ده. د هیئت تحریر الشام نومې ډلې په مشرۍ د وسلوالو نن پر ټولنیزو رسنیو په خپل کړي بیان کې ویلي چې دمشق اوس د اسد له کنټروله آزاد دی. تر اوسه معلومه نه ده چې بشار الاسد چېرته دی، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې بشار الاسد په یوه الوتکه کې له هېواده وتلی دی. خدای نه دی ویلي چې هغه دا مهال چېرته دی. په واشنګټن کې د سپینې ماڼۍ ویان آزاد اروپا ریډیو ته ویلي چې ولسمشر جو بایډن او دغه ډله د شام غیر معمولي حالات له نږدې څاري. امریکا، برتانیا، کینیډا او اروپایي ټولنې هیئت تحریر شام تر هغه ډله ګرځولې ده. په خیبر کې وزیر کې ویلي چې ټولو قبیلو مشران د خپل ځوانان په وسلوالو ډلو کې له شاملېدو وګرځوي یا وژغوري. دوی دا خبره پرون په برکم برخیلو کې د هغه جرګې پر مهال کړې چې د خیبر د امنیت په اړه له امنیتي ځواکونو سره د خبرو وروسته بدلې وه. قبایلي مشرانو غوښتنه وکړه چې وسلوال دې د دوی له سیمې ووځي. د تریا مشرانو د څرګندونې پر داسې مهال کړې چې امنیتي ځواکونو په هغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو خبره کړې ده. دا په داسې حال کې هم ده چې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ د دسمبر پر 6 په خیبرو بنو کې د ممکنه پوځي عملیاتو ضد یو قرارداد منظور کړ. د برج جنوبي وزیرستان د بدو اوسیدونکو حکومت غوښتي چې دوی په سیمه کې د روانو نامنیو مخه ونیسي. د سیمې ځینې اوسیدونکو پرون مشالډو ته وویل چې د بدر امنیتي حالات پر تر بلې په خرابېدو خواته روان دي او دا چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دغه سیمې یو مشر ملک عصمت الله تور پورې کړل چې د جمعې په ورځ یو ځل بیا د سیمې پر کلو ماټر ګولې ورول شوي دي. امنیتي حکومتي چارواکو تر اوسه پر بدر د جمعې ورځ د بمبارۍ د تورونو په اړه څه نه ویلي، خو ضلعي انتظامیې ویلي چې حکومت او پوځ د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. د پښتون کامی عدالت یا لوی جرګې استازي د کورمې د امنیت په اړه نن په صدق کې له سنی مشرانو سره خبرې کوي. د جرګې یو استازي مفتي کفایت الله پرون مشرانو ته وویل چې د شپږو سنی قبیلو له مشرانو سره به د اوربند لپاره د واک په ترلاسه کولو له هغوی سره خبرې وکړي. د پښتون کامی عدالت استازي له هغه وروسته کورمې ته تللي چې هلته د نومبر په پای کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په فکري جنو خطه کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول. مشال ریډیو لنډ خبرونه اوس په یو بل رپورټ سره وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل د مقامی حکومتونو یا ځایي حکومتونو استازو د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې جاری کړې دي. دا خبره د صوبې د مالیاتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم کړې ده. خو د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو ټولنې د صوبایي حکومت دا خبره ناسمه بدلې ده. ویلي دي چې پیسې یوازې هغو ځلو ته ورکړل شوې دي چېرته چې ځایي حکومتونو ته د واکمن تحریک انصاف ګوند پلویان منتخب شوي دي. د موضوع تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د خزانې او د صوبو ترمنځ د رابطو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم وایي د صوبې بندوبستي ضلعو کې بلدیاتي ادارو لپاره 3.2 بلیونه او د قبایلي ضلعو لپاره 3.25 میلیونه روپے فنډ جاری کړی شوی دی. د نوموړو لخوا د دسمبر په 4 جاری شوی دغه بیان کې ویلي شوي چې صوبایي حکومت په لومړي ځل د بلدیاتو منتخب ادارو او استادو لپاره پرمختیايي فنډونه جاري کړي دي. خو بیا دغه بلدیاتي استازي او د دوی نمائندګانو دا سازمان وای چې دا یو توپیر دی او نه یې منی. دا د سپی بلدیاتی استاد او نظام سره زیاتې زکه دی چې شوخه درې کال پس ورته فنډ جاری کړی شوی دی. خو هغه هم یو څو تحصیلونو ته چې پکې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف چیرمینان دی. حمات الله میار چې د صوبې د بلدیاتي نمائندګانو د ناظمانو مشر دی، مشال لیډو ته وایي
زمونږ صرف 500 چیرمینانو ته یو زه میرمدان یم، یو د پېښور میر دی او درې زمونږ چیرمینان دي. داریپور چې هغې د فنډ جاري کړي دي. زمونږ تحصیل ډیولپمنټ کمیټي ده فیسټیفل منظورول نه هغې نه اختیار اخیستی دي. ځکه چې ډېر اختیار مو نه دی راکړی. پی ټی آی چې کوم خلکو د فنډ جاري دي هغه د پی ټی آی خلک ته هغه تقسیمول شي. بل دا ده چې یوازې دا نه ده، دې کې دوه حصې وي. د دا تحصیل گورنمنٹ ہوں فنڈ ملا سر نیبرہڈ کاؤنسل اور ویلج کاؤنسل فنڈ ملا دیکھیے سمرن ویلج اور نیبر
په چارسده کې د ویلج او نیبرهډ کونسل د چیرمینانو د سازمان مشر طارق باچا وایي چې تیرو شوخه درې کلونو راسي خلک د دوی نه غوښتنې کوي او دوی سرلاس کې هیڅ نه وي. نو نه یوازې فنډونه بلکې د میاد غځول هم د دوی غوښتنو کې شامل دي او په دې اړه به دوی په نهم دسمبر غونډه هم کوي.
احتجاجونه هم ورته وکړو، په سړکونه هم ورته دا درې کاله موږ تېر کړل. د بده مرغه د پیټي کسان دي دغه الیکشن کې نو راغلي، بس بنیتی ده شروع ده. د ان سی وی سی د پاره سم نشته. موږ دغه دوه مطالبې دي چې فنډ او اکسټنشن، چې کوم وخت زموږ ځای شوی دی فنډ راته نه ملو شوی، نو هغه پیریډ غواړو او فنډ غواړو.
دغه ډول د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد وایي چې قبایلي ضلع څومره ورسته پاتې دي او څومره ژمنې ورسره کیږي، هماغه شان ورسره فنډونه ورکولو کې هم زیاتې کیږي.
هغه شپږ تحصیلونه دي چې کوم کې د دوی خپل پارټۍ سره تعلق لرونکي تحصیل چیرمینان دي. باقي 19 تحصیلونه چې دي هغه دغه فنډ نه محرومه کړی شوي دي. دا ډېر یو لوی ظلم شو چې صوبایي حکومت وکړ او د دغه نظام نه خلکو ډېر امیدونه چې هغه وابسته وو د دغه فیصلې خلاف په زمونږ بزو اعلی عدالت ته چې هغه به رجوع کوو او ورسره ورسره به مونږ د درنې یا د احتجاج لاره چې هغه به هم خپلو.
ولې په دې اړه مشال لیډیو د خزانې او د سبو ترمنځ د رابطو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم سره د رابطو هڅې وکړې، نو د څو غنټو انتظار وروسته ویل چې لا هم مصروف یم. د هغه وروسته مو د مزمل اسلم ویان انور خان خټک سره تماس ونیول، نو دوی ویل چې هغه دریز نشي ورکولی ځکه مصروف دی او د پروینشل فینانس کمیشن لاندې فنډونه ورکړل کیږي او لږ پیچیده عمل دی. خو دوی هم د نظمونو د اندېښنو یا د احتجاج د دړکو په اړه د سوالونو ډډه وکړه. یدوی چې صبح کې بلدیاتی ټاکنې د عدالت په امر دوه مرحلو کې شوې وي. لومړی مرحله په 19 دسمبر 2023 او دوهمه په 1 مارچ 2023 کې، چې پکې زیاتره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو څوکۍ ترلاسه کړې وي. ولا تر دې دمه دغه ولسی استازي د فنډونو نشوالي ګیله لري او وخت په وخت به احتجاجونه هم کوي او دریځ لري چې پاکستان تحریک انصاف دغه بلدیاتی ټاکنو کې ډېر کمې څوکۍ ترلاسه کړې وي، ځکه دوی له فنډونو هم نه ورکوي او اختیارات ته هم اخستی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په خیبر پښتونخوا کې د لومړي ځل لپاره د جنسي تیری او تشدد ښکار کسانو ته د ژر انصاف ورکولو په موخه د انټي ریپ سیل په نوم یو اداره پرانستل شوې ده. دا اداره د خیبر پښتونخوا او ملګرو ملتونو په ګډو هڅو په پېښور میډیکل کالج کې جوړه شوې ده. د ادارې پرانستغونډې ته چې د دسمبر پر 15 وشوه، د خیبر میډیکل کالج ډین پروفیسر محمود اورنګزیب وویل چې تر کراچۍ او اسلام آباد وروسته د پېښور د دریم د جنسي تیری پېښو د مخنیوي سل دی چې د نوموړي په خبره د پېښو په اړه د ثبوتونو په ټولولو کې به ګټور ثابت شي. اسما ګل معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا خیبر میډیکل کالج د فرانزیک میډیسن ډپارټمنټ مشر ډاکټر حکیم خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د جنسي تیری په ډیرو پیښو کې د شواهدو ځای کېدو له امله سپل شوي کسان د انصاف له ترلاسه کولو محرومه پاتې کیږي. د ده په وینا د انټي ریپ سیل جوړېدو سره به اوس د ثبوتونو راټولولو او د قانوني مرستو په برخه کې ډیره چټکتیا راشي.
دا انټي ریپ کرایسیس سیل چې دی، دا یو نوی هغه طریقه ده چې کوم ټول په ترقی یافته دنیا کې د انټي ریپ کرایسیس سیل ته چې سټیم دا د زنا چې کوم مظلومه یې هغه چې اورسیږي، نو هغه سره هر قسم شي بین الاقوامي قوانین مطابق دغه معاینه وشي او رپورټونه مطلب دا درکړه ده هغه کې هغه شي دا جوړ شوی دی لپاره دی چې دا کوم دا زنا کې سونه دي چې دی کې وخت ډیر لګیږي، دا ډیر لیټ کیږي، دی کې ثبوتونه ضایع شي، چې دا ثبوتونه هم ضایع کیږي، د دې تفتیش صحیح طریقې سره کیږي او زر تر زرم کیږي.
په مردان کې د بشري حقوقو فعال فیاض کوثر د انټي ریپ سیل یا د جنسي تیری د مخنیوي سیل پرانیسته یو غوره ګام ګڼلې. هغې مشال ریډیو ته وویل په ډېرو پیښو کې د شواهدو د نشوالي له امله مجرمانو ته فایده رسېدلې او اغېزمن کسان د انصاف له ترلاسه کولو محرومه پاتې شوي.
داسې قسمه چې کوم متاثر کسان وي، هغه ماشومان یا ښځې یا سړي یا لوی یا وړو، دا هغې به چې دی نو بر وخت معاینه به کېږي، ټیسټ به کېږي، فرانزیک به کېږي. نو دا یو ډېره زیاته ښه خبره وشوه. په خیبر پختونخوا کې داسې کیسونه ډېر زیات کېږي او د دې د مخنیوي دپاره هم سنو او د دې د جانچ پړتال دپاره هم سنو کوو. نو هغه به ډېر زیات لري کراچۍ کې، اسلام آباد کې به. نو هلته به چې کله کیس رسېدو نو یا خو به چې د کیس هغه ریزلټ چې به کم ټیسټ به وو، نو هغه به هم بر وخت نه را رسېدو او کورا به غي. نو کله کله به چې نو هغې کې دومره ډېر ټایم تېر شوی و چې د هغې باډو په هغه کیس کې څه خاص د کار نه کو. د خیبر پختونخوا دپاره خوشحالۍ خبره ده چې یو داسې اقدام د هغې دپاره وشو.
بلخوا پېښور هائی کورټ کې قانون پوه وکیل قیصر خان اډوکیټ بیا مشال ریډیو ته وویل چې انټي ریپ سیل جوړولو لپاره په 2021 کال کې قانون سازی شوی و، خو په دې قانون کې د ځانګړو عدالتونو جوړولو ذکر هم شوی کوم چې تر اوسه عملي شوی نه دی.
انټي ریپ سیل چې قائم شو په خیبر میډیکل کالج کې، نو د دې لپاره اکټ خو 2021 کې جوړ شوی په ټول پاکستان لپاره لاګو. خو اوس تقریبا درې کاله پس دا انټي ریپ سیل دلته قائم شو. د دې کار د اف آی آر تر حد پورې دی، شهادت او درا ټولولو لپاره دی. په دې کې چې کم سیمپلز دي یا چې کم چا سره زیاتې شوې او چا کړې وي ملزم، او دغه دواړه چې کم دي، نو دې میډیکل کلکشن چې سونه کیږي ایویډنس په شکل کې، نو دا هغه لپاره جوړ شو. او زما په خیال باندې به دا مکمل فائدہ مند ځکه نه وي چې په دې اکټ کې د دې لپاره عدالتونو هم ذکر دی چې عدالتونه دې هم جوړ کړی شي. نو تر اوسه پورې کسل جوړ شو نو هغه لپاره عدالتونه لا نه دي جوړ.
قانون پوهان او مدني فعالان وایي خیبر پختونخوا کې د انټي ریپ سیل یا د جنسي تیری د مخنیوي سیل جوړېدل د جنسي تیری پیښو کې د متاثره کسانو لپاره د انصاف ترلاسه کولو په لاره کې یو مهم او مثبت ګام دی. خو د دې سیل کامیابي به هغه وخت ممکنه وي کله چې ټول اړوند قوانین په بشپړ ډول عملي شي. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان د شماریاتو ادارې ادعا کړې چې د تیرې میاشتې پرتله روانه ډسمبر میاشت د ګرانۍ شرحه کمه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د ډسمبر پر ومه رسنیو ته ویلي ول چې په هیواد کې د ګرانۍ کچه ټیټه شوې ده، خو ولس دا نه مني، وایي چې ګرانۍ پر خپل ځای ولاړه ده. تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
د پاکستان د شماریاتو اداره بیورو آف سټیټسټیک وایي چې په ملک کې د ګرانۍ کچه کمه شوې. د ادارې په وینا چې د کال 2023 د نومبر د میاشت په نسبت د روان کال د نومبر په میاشت کې د ګرانۍ کچه 20% کمه شوې ده. اداره وایي چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د خوراکي شیانو په نرخونو کې د کیلو په سر 1% زیاتوالی راغلی و. د مردان اوسیدونکي زمین خان مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د داوو سربیره د خوراکي شیانو په نرخونو کې هر اونۍ سیواوالی راځي.
حکومت بار بار وایي چې مهنګایي کمو، ورځ په ورځ بره باندې روانه دی کنه. لکه غریب سړی هغه بالکل تک شوی دی په دې حالاتو کې. زه په خپله رشقه چلو، ما په کور کې 2-3 روپۍ د ورځې لګي او پیدا کوم 1500-1600 الورې قرضوم. د یو نرالم د بل نرالم کنه. ورځ په ورځ باندې ګرانی ده، غریب سردلان دی او غریب سړی نه چرګه هستې شي نه غټه غوښه هستې شي، چرته ساګ یا وچه روټۍ غریبانو خوري.
د شماریاتو اداره وایي چې 13 اونۍ د سبزیانو په نرخونو کې 25%، د دالونو په نرخونو کې 2%، او د غوړو په نرخ کې 1.5% کموالی راغلی و. د پاکستان وزیر اعظم میاں شهباز شریف د دسمبر په ومه رسنو سره شریک کړي خپل یو بیان کې ویلي چې د ګرانۍ کچا د 13 شپږو کلونو په نسبت سخ کال 3.5% ته راټیټه شوې ده. دا مردان په اډه کې د خوراکي شیانو دکاندار مزمل خان مشال ریډیو ته ویل چې 13 نه د دالونو نرخونه سیوا شوی خو اوس واپس راټیټ شوی دی.
دالونو شو، دا وړی شو، چاول شو، دا لکه د 13 میاشتې څخه کم نه، دا ډېر بره ختی. دا 13 میاشتې کې دا دالونه لکه دا 20-30 دا سیوا شوی دی. دا نو فورې په دا کې دا پته شوی دی، کم شوی دی.
د شماریاتو ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په کال 2023 کې د ګرانۍ کچا 3.5% ده، او په تیرو کلونو کې د ګرانۍ شرحه د دینه ډیره وه. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا.
د پاکستان د مخابراتو ادارې یا ټیلی کمیونیکیشن د مجازي شخصي شبکې چې ورچوال پرایویټ نتورک یا وی پی این ورته وایي د ثبتولو یا راجسترولو عمل د معلوماتي ټکنالوژۍ د کارکوونکو لپاره د اسانولو اعلان کړی دی. تر دې اعلان وروسته د انټرنیټ له لارې کاروبار کوونکي کولی شي د خپل موبایل ټلیفون نمبر په کارولو سره وی پی این راجستر کړي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او دا غټه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کیدونکو انټرنیټ برابروي. خو په دې وروستیو کې پاکستان د وی پی این راجسترولو عمل پیل کړی او ویلي ول چې د دسمبر میاشتې تر پایه به نا راجستر وی پی این بندوي. تفصیل ګل ایاز راکوي.
د پاکستان د مخابراتو ادارې پی ټی ای د دسمبر په شپږمه د مجازي شخصي شبکې ورچوال پرایویټ نتورک یا وی پی این ثبتولو یا رجسترولو عمل آسان کړی دی. ادارې په بیان کې ویلي چې انټرنیټي کاروبار کوونکي به کولی شي چې د خپل موبایل یا ګرځنده ټلیفون شمیرو په کارولو سره وی پی این رجسټر کړي. بیان زیاتوي چې دا نه وخت د وی پی این رجسټریشن پروسې ساده کولو لپاره ډیزاین شوی تر څو د آی ټی یا په انټرنیټ کاروبار کوونکو یا نورو څانګو سره ښه مرسته وکړي. د ادارې له ارقامو سره سم د دسمبر د لومړنۍ اونۍ تر اخیره پورې له 1.5 څخه زیات وی پی این ثبت کړل شوي دي. یا د ادارې په بیان کې کارکوونکي دې ته هڅولي چې وی پی این ثبتولو لپاره رسمي ویب پاڼې ته لاړ شي او هلته رجسټر کړي. وی پی این څه شاید او څنګه استعمالیږي؟ وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کیدونکي انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټیبلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو یا کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پرتګال کې د ټکنالوژي کارپو اسفان له مشال اړوي سره په خبرو کې وی پی این صدا سي تشریح کړو.
دا یو کم یو سړی چې انټرنیټ ته کنیکټ شي او که په موبایل کې په لپټاپ کې هغه یو نمبر دا لوور کړی شي نو هغه نمبر شي هغه ستا یو پته شي یو ایڈریس شي که ته په باجوړ کې ناستې په خار کې که په پېښور کې که په پراګ کې که په کوم ځای کې هم ته ناستې نو هغه یو ستا له ځانګړی خپل یو شخصي نمبر درکړي او هغه ستا هغه ځای ښیي. نو وی پی این داسې کوي چې هغه دا ستا بدل کی ستا د پہچان چې کوم ځای دی دا بدل کی. نو ته که ناست په باجوړ کې خو چې ته وی پی این کنیکټ کې نو هغه به ستا د باجوړ ځای نه ښیي هغه به دا ستا نمبر د کینیډا ښیي. مثلا
د پاکستان د مخابراتو ادارې دا هم ویلي چې فری لانسر با کولی شي چې د وی پی این رجسټریشن لپاره خپل ګرځنده شمیره رجسټر کړي او دوی با په خپل ګرځنده ډیټا کې وی پی این کارولی شي. فری لانسرز په دې ځای کې د انټرنیټي چارو کارکونکو ته وایي. دوی څنګه کار کوي؟ په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم بایټس فار آل مشر هارون بلوچ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې فری لانسرز هغه کسان وي چې په کور کې په شخصي توګه په انټرنیټ کاروبار یا کار کوي.
اس طرح کا آئی ٹی کا کام بھی فری لانسنگ کا اویلیبل ہوتا ہے دنیا میں نا.
څرنګه چې خبریالان په شخصي توګه کار کوي دغه شان په آی ټی څانګه کې هم خلک په شخصي توګه کار کوي. د نړۍ پرمختللي هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او یا نور هیوادونو کې د انټرنیټ چارو کمپنۍ په پاکستان، هند او بنگلاديش کې د انټرنیټ چارو پوهانو ته کار ورکوي او د هغوی یو شرط دا وي چې معلومات یې د وی پی این له لارې شریک یا رسای ترلاسه کړي. د دې مقصد دا دی چې دا معلومات درېمګړي یا ریاست په لاس ورنسي او د غلا امکان هم ختم شي. نو وی پی این دا هر څه خوندي ساتي.
جو سیکیورٹی لیئرز ہیں نا وہ بڑھتی بڑھتی اور زیادہ محفوظ ہو جاتی ہیں ڈیٹا کے اوپر.
هارون بلوچ دا تکړه چې د وی پی این د ثبتولو مخکینه پروسه ډیره پیچلې و خو اوس یې د معلوماتي ټکنالوژي څنګه لپاره اسانه کړه. د ته په خبره کې چې فری لانسرز کار نه کوي یا پری بندیز لګول کیږي نو پاکستان ته به ډیر زیات نقصان رسیږي. بلوچ دا هم ویل چې دغه کسانو یعنی د انټرنیټ فری لانسرز د هیواد اقتصاد ته د اربونو روپو ګټه رسوي. خو د ټکنالوژي پوه آصف خان وایي چې د انټرنیټ چارو کارکونکي هر وخت وی پی این کاروي.
د دې ډېر زیاتې فائدې موږ خپل دا صرف دانه چې کوم حکومتونو بندیز ولګي نو هغه کې استعمالي موږ هر ورځ په خپل کار کې استعمالوي. هغه دا ده چې زمونږ ډیټا یا ډېر معلوماتونه چې هغه موږ نه غواړو بل هیڅ چاته پته ولګي دا هغه د پاره موږ دا بیا خپل پہچان پټ کو نو هغه د نورو خلکو ګنا چې څوک زمونږ هیڅ شی هم نشي کتلی. نو دا هر کمپنی خپل وی پی این هم سازي او داسې وی پی این هم شته چې عام ولس لپاره هغه هم دا استعمالوي.
د پاکستان حکومت دریز لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو د بندو کړو غیر اخلاقي ویب سایټونو یا ویب پاڼو د پرانستلو او ناملې مخنیوي لپاره کړې ده. خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بے اساسه بولی. هارون بلوچ په دې اړه وایي چې سل په سل وی پی این بندول ممکن نه دی. وخت په وخت به دوی هغه وی پی این بند کړي. خو د هغه په وینا دا د ټکنالوژۍ دور دی او په دې کې هر ورځ نوښتونه کیږي او د دې لارې وا هم راوستل کیدی شي. خو پوهان وایي د خارونو پرتله په لرې پرتو سیمو کې خلک به له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شي، ځکه چې هغوی ته به دا پته نه وي چې کوم وی پی این کار کوي کوم نه کوي، او په ځینو وختونو کې به ثبت شوي وی پی این هم کار نه کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د کوز ممندو د جنکو په ډیګری کالج کې په لاسونو د جوړو ځینو شیانو یو نندارتون جوړ شوی. زدکونکې انجونې د کار ته خوشاله وي او غوی ویل چې دا رقم فرصتونه به د دوی هنري ذوق نور هم پیاوړی کړي. د مشال اړیو خبریال شانواز ترکزی هم غرندارتون ته ورغلی وو او موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
په یکاون محمود کې د جینکو د کالج زدکونکو د کاغذونو او لرګیو په واسطه د ودانیو ډیزاینونه جوړ کړي. دغه جینکۍ وایي دوی ته که سهولتونه ورکړی شي نو بیا دغه شان شیان کاروباري مارکیټ دپاره هم تیارولی شي. اسما دولت شاه هم د لرګیو او پلاستیک د کور د ودانې ډیزاین او یا شکل جوړ کړي.
لکه مطلب ایجوکیشن هو فرسٹ آف آل چې کوم نه صرف ایجوکیشن پکارې خواتین لپاره، ځکه چې خواتین نن سبا په معاشره کې چې کوم دي خلکو ډېر ډی موټیویټ کړي دي، او خاص کر پښتون علاقې کې په هر چا کې الله تعالی هر چا له یو نېچرل هنر ټیلنٹ پر کړي دي. نو د کشان په هر یو انسان کې خپل ټیلنٹ وي، خپل هنر وي پاغي کې. نو پاغي په ذریعہ باندې یو تد هغه مخ کتلې شي خو چې هغه ته موږ اجازه ورکو او هغه موږ موټیویټ کو دي د پر
د دسمبر په اومه او دغه کالج کې د جنکو د لاسو جوړ هنري شین نندارتون کې د کالج د جنکو ترڅنګ دغه کالج استادان هم موجود وي. هغه وویل چې دوی رسمي تعلیم سره سره فن یا هنر هم زده کوي، او دوی غني چې دغه هنرونه د ګټې وټې لپاره هم پکاري دي شي. په دغه نندارتون کې د سیمه اوسیدونکو سادیا خان هم موجوده وه. هغه مشاهده لري ته وویل دا خوشاله په دې خبره شو چې جنکو د رسمي تعلیم سره سره د هنر په لار کې هم پرمختګ کړي.
خو موږ خپل هم هریان یو چې کله موږ د ماډل یو کته یو شیزونه وکړه نو تاسو په خپل هم ګوري پریکټیکلی به تاسو لیدلی وي چې څومره ماشومان دې کې کنټریبیوشن کړي. یو خود دې کریټیویټی موږ ته مخامخ راغه چې څومره ماشومان کریټیو دي، او بل دا چې هغه شیزونه چې کم دي په کتابونو کې ویل دي هغه دې پریکټیکلی وکړو دي خپل هم ډیر خوشاله دي. او هغه خی دا شیزونه کیمیکل پروسیجرز دي کې فزیکل شیزونه دي سولر سیستم په باره کې دي. نو هغه کې زموږ چې ډیر زده کړه کوي ډیر کانفیډنس راځي.
دغه شیانو کې ګڼ شمیر ساينسي هنرونه هم شامل وو. هغه کې د بجلی د تارونو کارونه، د لمر د شیشو د لګیدو نوې شان طریقې او ځینې نور هم جوړ شوی وو. د دغه کالج د انګریزي مضمون استاد فریال امبر وویل د لاسو جوړ شوی شیانو تابع جنکو په خپل کړی و، ځکه دوی غوښتل چې د هنر د لارې هم مخکې لاړ شي. نو د کالج لخوا هم ورسره بیا د هنرونو زده کولو په لړ کې ځینې مرستې شوې.
د کې دوانه د ساينس او د آرټس پروجیکټ چې دی هغه سټوډنټس په خپل جوړ کړی دي، او بل دا چې سټوډنټ چې دی هغه ته یو مکمل او شوا چې هغه مونږ تخپل ټیلنٹ اجاګر کی چې دی کې سمرا سکلز دي سمرا هنر دی ورکی هغه ټول د دې ماډلز په ثرو دي مونږ ته شو کړی دي.
دغه ته موجودو زیاتو جنکو زده کوونکو هر څوک دوی ته د رسمي تعلیم نو ورستو د نوکری ملاویدو موقعي کمی وي، خو بیا هم د هنر لري دوی هر وخت کولای شي چې خپل روزګار شروع کړي او زیاته کړه چې دغه هنر دلاره بخپل کورنی خرڅونه پوره کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
د افغانستان د کورنی کرکټ څنګه په همکارۍ او د یو رسنیز بنسټ په نوښت په خوښ کې د ځوانانو کرکټ جام تر سره لیک لاندې پرون د کرکټ شلوریزه سیالۍ وشوه چې د خوښ کرکټ لوبډلې وګټلې. د برنامې منتظمینو وویل د سیالیو موخې د ځوانانو ترمنځ د یووالي ټینګښت، هغوی ته د سالمې تفریح فرصتونه برابرول او د بېلابېلو سیمو له کلتورونو سره د ځوانانو بلدول ول. نور حال نجیب الله الوخیل په دې رپورٹ کې راکوي. تر رپورٹ ورسته مساس لپاره د ګلنار بیگم په غږ وبخی یو پخوانی فلمی سندره هم ساتلې ده.
دا د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې د خوست او پکتیا د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ځوانانو کرکټ جام تر عنوان لاندې شلوریزه لوبې دي چې د افغانستان د کورني کرکټ پرمختګ څانګې تر نظارت لاندې د یو رسنیز بنسټ لخوا جوړې شوې او د خوست لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د برنامه یو منتظم امید یوسفزي مشال راډیو ته وویل
موږ غوښتل دغه د کرکټ جام سیالۍ د هیواد په اته ولایتونو کې ترسره کړو چې موخه او هدف یې ځوانانو ته د سالمی تفریح جادولو ترسنگ د ځوانانو ترمنز ورورګلوی اتفاق اتحاد او د یو بل ولایت او د بل ولایت کلتورونو او د فرهنګونو یووالی او نږدې کېدل دي.
د خوست او پکتیا د کرکټ لوبغاړي دا ډول لوبې د دوی د وړتیاو د لوړولو او د تجربه لرونکو لوبغاړو له مهارتونو د زده کړو لپاره ګټور بولي.
نوم مې زید الله شاهین دی، د خوست لوبډلې یو تن لوبغاړی. نو دغه ډول لوبې چې د سکتور له طرفه جوړېږي دا د ځوانانو لپاره ډېرې مهمې دي چې په دې کې ځوانان د سینیئر لوبغاړو سره لوبېږي او هغه څه چې سینیئر لوبغاړو زده کړی هغه دوی ته ښایي.
مې احسان امان ده، پکتیا ولایت د منتخب لوبډلې یو تن لوبغاړی. دغه ډول لوبې په عموم کې زموږ لپاره ډېر زیات مهمې دي. دا په عموم کې موږ ته د داخلي کرکټ د مخته ایونټونو لپاره او د انټرنیشنل کرکټ کې لکه د 19A ټیم لپاره او د ملي لوبډلې لپاره موږ ته د زمینه برابرېدلی شي.
د کرکټ لوبغاړي د راتلونکو لوبو د تیاری او د خپلو وړتیاو او مهارتونو د لوړولو لپاره دا ډول برنامې ګټورې بولي او غواړي چې بیا بیا دوی لپاره د داسې لوبو زمینې برابرې شي.
عبدالله عبد د خوست لوبډلې یو تن لوبغاړی. کلمو غوښتنه دا ده چې دا رقم ته ټورنمنټونه نورم په لاره واچول شي، ځکه د ټیټ لیول کرکټران لپاره ډېر مهمې دي دا رقم سیالۍ، ځکه میچوریټي حاصلېږي او د مخکې تګ لپاره یوه ډېره ښه زمینه ده.
په خوست کې د ځوانانو کرکټ جام سیالۍ منتظمینو وویل دوی د افغانستان په څلورو زونونو کې د اتو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ سیالۍ لري چې پایلو به یې پلازمینه کابل کې ترسره شي. یاد دیوی په افغانستان کې د کرکټ لوبې چټکه وده او په ملي او نړیواله کچه د افغان لوبغاړو بریاوي او پرمختګونه د دې لامل شوي چې په دې هیواد کې د هرې ورځې په تیرېدو د کرکټ د مینوالو شمیر ډیر شي.
Thank you.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.